سلامونه په کابل کې اته بجې شوې په رواني اوسات کې دوه خبرونې تانې څنګه او درسي ساعت تر تل روخ ترغ مخ کې خبرونه او راپورونه د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي درې نور افغان خبریالان چې د طالبانو لخوا بندیان شوي وو پرون خوشې شول. دغه مرکز د ایکس په شبکه کې لیکلي چې په پکتیا کې د آریانا نیوز خبریال حبیب الله سراب او په کنړ کې د او په کنړ کې آزاد خبریال پرویز ترګان له درې اونیو وروسته او په روزګان کې د ملي تلویزیون خبریال همدرد له لسو ورځو بند وروسته خوشې شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د دغو خبریالانو د خوشی کېدو هرکلی کړی او د یو خبریال او یو بل رسنیز کارکوونکي چې لا هم د طالبانو لخوا بندیان دي د خوشی کېدو غوښتنه یې کړې ده. د بدخشان او تاجکستان ترمنځ د ځینو ولسوالیو پلونه او ترانزیتي لارې پرانیستل شوې دي. دا خبره په بدخشان کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس معزالدین احمدي پرون ازادي راډیو ته وکړه.
امروز ورسپوری اشکاشم
د اشکاشم شغنان نسی مایمی او خواهان ولسوالیو پلونه رسمن نن پرانستل شول او د سرحد دوار دوری ساکن قومونه له یو بل سره تګ راتګ کوي او تجارتی مالونه سره تبادله کوي.
معزالدین احمدی په داسې حال کې د بدخشان د ولسوالیو او تاجکستان ترمنځ د پلونو او ترانزیتي لارو د بیا پرانیستلو خبر ورکوي چې په وروستیو دو کلونو کې د تاجکستان حکومت په وار وار د افغانستان په شمال کې د سختریزو ډلو لخوا د رامنځته شویو ګواښونو په اړه خبرداری ورکړی و. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت ریاست وایي د پاسپورت د ویش په بهیر کې د کربلا زیارت کوونکو ته لومړیتوب ورکول کیږي. دغه ادارې د ایکس په شبکه کې د یوې ویډیو په خپرولو سره ادعا کړې چې دا بهیر دوام لري او هر ورځ لسګونه زیارت کوونکو ته پاسپورتونه ورکول کیږي. تب داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د دوه کلنې واکمنۍ پر مهال د پاسپورتونو د ویش بهیر له جدي ستونزو سره مخ شوی او دا بهیر څو ځلې پیل او درول شوی. داسې داوې هم شته چې د هغو کسانو لپاره چې پاسپورت ته سخته اړتیا لري د پاسپورت ترلاسه کول ډیر ستونزمن دي، خو ځینې نور بیا د کمیشن کارانو په مټ د زرګونو ډالرو په بدل کې ژر د پاسپورت څښتن کیږي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي د نړۍ له خلکو وغوښتل چې د ښې راتلونکي لپاره په ګډه مبارزه وکړي. انتونی ګوترش پرون په افریقا کې د اقلیم د نړیوال کنفرانس په درشل کې په یو ویډیوي پیغام کې چې په ایکس کې خپور شوی د نړۍ د اقلیم د بدلون په مخنیوي کې د ځوانانو رول مهم وباله.
په ځانګړي توګه د ځوان نسل تعهد چې موږ یې شاهد یو د اقلیمي بدلون په مخنیوي کې مهم رول لوبولی دی او ښودلی ده چې رهبري باید څنګه وي. په نایروبي کې د افریقا د اقلیمي بدلون په سرمشریزه کې زه د نړۍ ټول رهبران تشویقوم چې عمل وکړي. د ملګرو ملتونو سازمان ستاسو تر څنګ دی، راځئ چې د یوې غوره او ښې راتلونکي لپاره مبارزه وکړو.
Let's fight for a better, brighter future.
د افریقا نړیوال اقلیم کنفرانس په د سپتمبر له څلورمې څخه تر شپږمې نیټې پورې د کینیا په پلازمینه نایروبي کې جوړ شي. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د اقلیمي بدلونونو له اغېزو کړیږي. د یونیسف د راپور په اساس د افغانستان ماشومان د تودې هوا په خطر د اقلیمي بدلون له اصلي زیانګالو څخه دي. درنو اوریدونکو، لکه څنګه مو چې مخکې یادونه کړې وه په رواني اوسات کې دوه خپرونې تاندې څنګ یو درسي ساعت تر تل روخ تر هغه مخکې یو راپور. د طالبانو حکومت د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه نړیوال بانک له وروستي راپوره هرکلی کړی. نړیوال بانک په خپل میاشتني راپور کې که څه هم دوه پر درېیمه برخه افغان کورنۍ له لوږې سره مخ بللې، خو د افغانیو د ارزښت ښه کېدو، د بانکي سکتور ودې او د انفلاسیون د کچې راټیټېدو او ځینو نورو فکټورونو یادونه کړې ده. له دې ټولو سره لا هم عام خلک له اقتصادي ستونزو شکایت کوي. صفی الله ستنګزی په دې اړه راپور لري.
د طالبانو حکومت وایي کوم راپور چې نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه خپور کړی، پکې راغلي واقعیتونه او پرمختګونه رښتینی دي چې نړۍ ته وړاندې شوي. د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي معاونیت لخوا د نړیوال بانک له راپوره هرکلی شوی دی. د طالبانو په اعلامیه کې چې پرون یې خپره کړې، د نړیوال بانک د وروستي راپور تر ټولو مثبتو برخو ته اشاره شوې ده. له دې ډلې د انفلاسیون د کچې نسبي ټیټوالی، د افغانیو د ارزښت ښه کېدل، د بانکي سیستم پرمختګونه، د خدماتو ښه عرضه او د عامه ادارو د کارکوونکو د معاشونو ورکړه
د طالبانو حکومت په خپل اعلامیه کې سپارښتنه کړې چې که نړۍ مثبت تعامل ورسره وکړي او د افغانستان کنګل شوې شتمني آزاده کړي نو هیواد به نور پرمختګ هم وکړي. طالبانو بیا د نړیوال بانک ته دغه راپور هغه برخې نه دي منعکس کړي چې پکې د افغانانو د لوږې او بېوزلۍ یادونې شوي. د نړیوال بانک په راپور کې راغلي چې دوی د افغانستان د وضعیت د ارزونې د درېیمې دورې په اساس موندلي چې لا هم دوه پر درېیمه برخه افغان کورنۍ د نفقې په ګټلو کې له سختو ستونزو سره مخې دي. یو شمېر عام خلک هم وایي د دوی په دسترخوان کې څه بدلون نه دی راغلی او ورځ تر بلې اقتصادي ستونزې زیاتېږي. د هلمند اوسېدونکي نورعلي ازادي راډیو ته وویل اوزګارۍ او اقتصادي ستونزو سخت په تنګ کړی.
چارته وزغلو نن یې د مریض مخ تک شیر ده، نن یې د غلې مخ تک شیر ده، خو وړي دي هغه دغه رقم ګران دي، که غنم دي دغه رقم ګران دي، که مو نورې د کورنۍ مشکلات دي دغه رقم ګران دي، خو هلکم په یوه لاره سر وسره خلاصېږو.
طبیعي پېښې له دې ډلې د سیلاونو راوتلو هم د افغانستان د خلکو وارده مخه خراب اقتصاد لا پسې کړکېچن کړی. د میدان وردګ اوسېدونکی ګلپادشاه وایي سیلابونو یې هر څه ورنه وړي.
تقریباً یو میاشت کېږي چې دلته سیلاب راغلی، ځکه باغونه د شانې ټول ولي دي، موږ خپله اوس خوراکي غیر خوراکي موادو ته ضرورت لرو او خلک اقتصادونه یې ضعیفه دي او مشکلات زیادي.
نړیوال بانک دا مسله د اندېښنې وړ بللی چې افغانان د نفقې په ګټلو کې له ستونزو سره مخ دي او د تیر کال د دوبي په نسبت سږ کال د پیر توان راټیټ شوی. تر دې وړاندې ملګرو ملتو هم ویلي وو د لوږو افغانانو شمیر مخ په لوړېدو دی او څه باندې 9 میلیونه افغانان له لوږې سره مخ دي. ملګرو ملتونو اندېښنه ښوولې وه چې که مرستندویو سازمانونو ته لازمه بودیجه ورنه کړل شي، د زیانګالو او لوږو افغانانو شمیر به لا پسې زیات شي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست ترنو اوریدونکو، اوس مو رابولم چې دوه خبرونې تاندې څانګې او همدا ډول درسي ساعت واوري.
تاندې څانګې
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څانګې درنو اوریدونکو سلام. کله یوې خوا په افغانستان کې اوس ډېر ځوانان دندې نه لري او په کور دي، له بلې خوا ځینې داسې آنلاین فرصتونه هم شته چې که ځوانان پسې وګرځي او زده کړي ځان ته یو کاروبار پرې جوړولی شي. خو دا فرصتونه کوم دي؟
بېلابېلې لارې دي. په ویبسایټونه جوړولی سي، چینلونه جوړولی سي، آنلاین صرافي کولی سي او آنلاین خدمات وړاندې کولی سي.
آنلاین کاروبار څنګه د ګټې تر حده رسېدلی شي؟
سړی کار پیل کړي شپږو میاشتو کې وکولی شي پیسې وګټي، خو لکه سمارټ کار وکي کولای شي میاشت کې پیسې وګټي.
او د آنلاین کار په محل کوم خبرو ته باید پام وشي؟
هغه څوک چې په کومه برخه کې ورتیا لري، استعداد لري، نو هغوی دې د خپلو استعدادونو یا وړتیاو په نظر کې نیولو سره آنلاین کاروبار پیل کړي.
که دا خبرونه تر پایه واوري پوه به شي چې څنګه ځان ته یو آنلاین کار پیدا کړی. آنلاین کاروبار ته په نورو هیوادونو کې ډیرو ځوانانو توجه کړې چې اوس ډېرې د دې کارونو له برکته د ښه عاید څښتنان دي. خو په افغانستان کې چې د ځوانانو د بیکاری کچه لوړه هم ده، دې برخې ته ځوانانو یا پام نه دی کړی یا باور نه لري چې د آنلاین کاروبار د لارې دوی ګټه وکړي. په اوس وخت کې آنلاین صرافي، د آنلاین خدمات وړاندې کول، فریلانس کار کول، ویبپاڼې، ویبلاګونه او چینلونه جوړول هغه لارې دي چې د پیسو زیرمې ته د ځوانانو لاس وربر برابروي. د پکتیا اوسیدونکی عبدالله زرمتای وایي که آنلاین کاروبار ته ځوانان پام وکړي د بیکاری کچه به ورسره کمه شي.
د بیکاری له منځه وړلو لپاره لارې چارې ډېرې دي. خپل ځوانان لاس په کار شي چې یوه لارې مثلا د انټرنیټ نه عاید ترلاسه کول. خوشبختانه که وایو په دې تیر لسیزه کې هغه کې ځوانان انټرنیټ ته ډېر لاسرسی لري. تقریبا که وایو اټکلي کېدای شي 15 میلیونه ځوانان انټرنیټ ته لاسرسی ولري. په فیسبوک، یوټیوب دې ته ډېر لاسرسی لري. نو دوی کولی شي چې د انټرنیټ نه عاید ترلاسه کړي. بېلابېلې لارې دي. په ویبسایټونه جوړولی سي، چینلونه جوړولی سي، آنلاین صرافي کولی سي او آنلاین خدمات وړاندې کولی سي. زموږ یو څه بېلګې لرو هم. ځینې ځوانانو په دې برخه کې کار شروع کړی ده. آنلاین برخه کې دوی ډېر کار کوي.
بسم الله همدرد هغه ځوان دی چې آنلاین کاروبار کوي. دی وایي دا دندې له ختمېدو وروسته یې ډېرې سختۍ وګاللې. د شپې تر ناوخته یې ټکسي چلوله، خو یو وخت چا ورپام کړ چې په انټرنیټ کې هم پیسې شته چې دی ګټلی شي.
یو وخت چې وظیفه مې ختمه شوه، کندهار کې مې دنده درلوده، بیا ما ته تر ډېره وخته پورې داسې بله وظیفه پیدا نه شوه. نو بیا ما د بیکاري نه مې دې ته لاس واچول چې حد اقل زه یو کاروبار وکړم. یو موټر مې واخیسته، هماغه مې اخوا دېخوا ګرځو. بیا ملګری مې و، هماغه راته ویل چې د انټرنیټ کې کار کیږي د چې چاته مثال ویډیو غان ایډیټ کې چاته لیکنی وکي نو د چې کولای شي چې ته یو آیت تر لاسه کې نو ما د کار سم د لاسه شروع نه کچ څنګه د ما خپل کار تم دوام ورک دریغه تر څنګه می په دې باندې پلټنه وکړه چې څنګه کوای شم چې پیسې تر لاسه کړم نو ویب سایټونه او یوټیوب او نور لیکانی ملګرو سره نو بیا په دې اړه به شي زیات پلټنه وکړله اول می په دې شی باندې خو صحیح ځان پوی ک چې څنګه کولای شم چې د انټرنیټ نه پیسې تر لاسه کړم نو کله می چې په دې باندې پوره تحقیق وکړ بیا امغه نرسته ماته په یو بل ځکه وظیفه پیدا شوله نو دې وظیفه تر څنګ بیا هم د خپل کار پرې نه خودو مل چې وظیفه کله وی کله نه باید ځان ته شخصي یو کار ولرم
هم در دوی په کوم امکاناتو یو کار را پیل کړ خو سه د انلاین کار له برکت ژوند ډیر خدای
یو کامرام پیدا کړل درې سلور نفر مو پیدا کړل نو موږ په د ټولنیز موضوعات چې دی دغه باندې ویډیوګان شروع کړلې چې مثال د ویډیوګان هم خلکو ته پند شي هم ساتو ستې شه هم دوی مثبت فکر تر واخلي نو موږ شو چې سلور میاشتې بعد چې ما مخواري وکړ دغه نه بعد ما ته د چینلو یا مثال د خلکو سره چې ما پارتنرشپ کوو نو دوی ما ته پیسې شروع کړل زه خپل ډیر کار کوم نو د دې کار بدل کې ما د میاشتې 15000 افغانۍ پورې برابرېږي
عبدالحمید ظفر د ننګرهار پوهنتون له اقتصاد پوهنځي فارغ شوی نو وړای چې یو ویډیو چینل لري او په پښتو ژبه د محاسبه مضمون تدریس وی ځوانان کولای شي په هغو برخو کې انلاین کار وکړي چې دوی پکې وړتیا لري
هغه څوک چې په کومه برخه کې وړتیا لري استعداد لري نو هغوی دې د خپل استعدادونو یا وړتیاو په نظر کې نیولو سره انلاین کاروبار پیل کړي او یو څوک دې کوشش نه کوي چې په کومه برخه کې وړتیا نه لري یا استعداد نه لري هغه دې هم دغه کاروبار یا انلاین کاروبار پیل کړي دا ځکه چې په انلاین کاروبار کې شرایط سخت دي یعنی یو څوک نشي کولای پرته د چا اجازه نه دغه مواد خپاره کړي زه په خپل هم له اقتصاد پنځه څخه فارغ یم او نه کاله د مالی محاسبې په برخه کې مې عملی کار کړی دی ما هم چینل جوړ کړی دی او د مالی محاسبې د تدریس لړۍ مې پکې پیل کړی ده نو زه خپل هم همدا دوه وختونه دي یو خو محصلین تر استفاده وکړي یا د مالی محاسبې مینوال تر استفاده وکړي او دوم قدم کې پراتلونکي د مال لپاره د عاید یو سرچینه هم وګرځيږي
په ځینو انلاین کارونو کې پیسې ژر لاسته راځي خو ځینې بیا داسې هم دي چې د شرایطو پوره کول وخت نیسي نجیب شمنوایی آنلاین کاروبار وخت او خواري غواړي چې په عاید بدل شي
ډېر چینلونه او ویبسایټونه شان چې هغوی ستاسو د کلونو لپاره کار کړی ده اوس په یو څه باندې بدل شوي ځینې کسان غواړي ځوانان چې موږ باید ګټه د هغو شان ځینې وکړو خو د هغوی څو کاله مزل کړی دی غواړي په یو څو هفتو یا څو میاشتو کې باید نتیجه ورکړي خو که په دې برخه کې مشورې ورکړل شي ځوانان ته یا ځینې پروګرامونه او شان دی سرچ کې کتابونه وګوري انټرنیټ کې ډېر معلومات ترلاسه کړي شاید داسې لارې وي چې باور هم ورباندې پیدا شي هغه لارې پیدا کړي چې دوی ګټه ځینې وکړي ګټه کول لپاره ممکن ده یو ښه لارې وي اول وخت کې په دې کار کی تدریجی شکل سره کاروبانیو کی ترتوس دا غټی تور سی بیاغه وخت کګټ تر سیګل څو میاستو ورسته یا ممکن کال ونیسی بیاغه وخت کی دته بیا دیو کار پسترګه وګوري پورا کار یعنی مخکې لغنه ممکن د زمینی کار په شکل باندې استفاده ځنی وکړای سی د کامیابی لپاره
ساندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري
دا چې ځوانان څنګه آنلاین کاروبار پیلولای شي څنګه آنلاین کاروبار تر دې حد رسولای شي چې پاید بدل شي او د آنلاین کاروبار پیسې له کومو لارو ترلاسه کېدای شي په همدې اړه مولا رحمت دیوان سره چې خپل هم آنلاین کار کوي او په دې اړه کتابونه لیکلي دي مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم دیوان صاحب ډیر ځوانان په افغانستان کې اوسګار دی وای کار نشته څنګه او لکوم زی کولای شي دوی انلاین کاروبار را پیل کړي
ته ټول مهمه خبره خدای دې چې څومره پیسې فزیکلی بنړی کې پرتی تر دې ډېر زیاتې په انټرنیټ کې انلاین پرتی وي د بیل کې پټول باندې که تاسو لوی ویب سایټونه وګورئ په ګوګل کې د دې پاره سرچ وکړئ کنه تاسو ته به پته لګی چې مثلا دا د یو هوا تر بودیجی ډېر لوی پیسې ګټي هر کال نو که څوک واړی چې په دغه ډیرو پیسو په دغه بلیونونو پیسو کې لکه شانې پیسې ځان تم ترلاسه کی نو هغه ته پکار ده چې لومړی په دغه شیانو باندې ځان پوي کی تر څو پورې ځان پوي نه کی دا پیسې څنګه راوستل کیږي له دغه ځای بیا نشي کولای هغه کې په ګوګل او یوټیوب کې سړی کولای شي ځان پوي کی بیا د دوی شرایط باندې ځان پوي کی هغه شرایط چې دوی پوره کړل بیا دوی ترغه ورسته پیسې ګټي د انټرنیټ په برخه کې باید ته نو وخت وکي ځان اپډیټ وساتي تازه معلومات ترلاسه کی او د هر شي په اړه ته تر هر ورځې دویم ورځې ته زیات کار وکې، ته چې څومره دویم ورځې ته زیات کار وکې او ما عمر به ته ډېره ګټه ترلاسه کړې. کله چې یو کس کار شروع کوي هغه د لومړی خپلې وړتیا ته وګوري، بیا د خپل کار ته وګوري چې مثلا یو پلان ولري چې مثلا هغه زه کولی شم دومره کار وکولی شم او دغسې په طریقه باندې خلک ځان سره وساتلی شم، نو پرله پسې چې یو څوک کار وکړي نو هغه حتماً ګټه کولی شي او هغوی دپاره به ډېر ښه وي چې ډېر ځرې کامیاب.
تاسو مخکې ویل چې مخکې دې چې یو ځوان دا کاروبار را پیل کړي باید پرې پوه شي، خو مثال کله چې دی پرې پوه شو بیا یې را پیلوي، څنګه یې دغه حد ته رسولی شي چې بېرته دا شاید دوی ته ګټه وکړي؟
که یو سړی کار پیل کړي او هغه کېدی شي شپږو میاشتو کې وکولی شي پیسې وګټي، خو که هغه لږ سمارټ کار وکړي کولی شي میاشت کې پیسې وګټي. یعنی دا دقیق وخت نه دی چې سړی د څومره وخت کې پیسې وګټي، دا ستا په کار پورې اړه لري. د بېلګې په ډول باندې که یو سړی غواړي چې په یوټیوب کې کار وکړي که نه، هغه تر ټولو دا مهمه ده چې د یوټیوب په هغه مهمو خبرو باندې ځان پوه کړي، له هغې وروسته کولی شي ځان ته اکاونټ جوړ کړي، هغې وروسته کولی شي ویډیوګانې جوړې کړي. د ویډیوګانو جوړول په اوسني وخت کې ډېر زیات اسانه کار دی، سړی کولی شي په یو موبایل باندې غږ هم ریکارډ کړي، ویډیو هم وکړي، ایډیټینګ کې هر کار پہ کولی شي. په یوټیوب کې به څو شیان ډېر مهم دي، یو سرلیک ډېر زیات مهم دی، تمنیل ډېر زیات مهم دی، مثلا که مکس چخکاری ډسکرپشن مهم دی، دا غي ټیکس ډېر مهم دي. چې په دې شیانو باندې یو کس پوه شي او دا شیان زده کړي نو دا غي یوټیوب چینل به ډېر لږ وخت کې پرمختګ کولی شي. دویم دا چې مثلا که تاسو په پیل کې چینل جوړوي او تاسو د یوټیوب لیدونکي کم وي، کولی شي په فیسبوک کې شیئر کړئ، په ټویټر کې شیئر کړئ، په نورو ځایونو کې شیئر کړئ. یوټیوب به تاسو ته مثلا هغه وخت کې پیسې درکوي چې کله تاسو د یوټیوب زر سبسکرایبر پوره شي او زره ساتونه واچ ټایم پوره شي، تر هغه وروسته بیا تاسو کولای شئ د ګوګل ایډسنس ته اپلای وکړئ. د ګوګل ایډسنس د یوټیوب د پیسو د ګټلو پارتنر دی. کله چې دې ته اپلای وکړئ تاسو اتوماتل ته د ګوګل ایډسنس اکاونټ هم جوړیږي. تاسو کولای شئ د خپل جیمیل لارې بیا غیر خلاص کړئ. د ګوګل ایډسنس اکاونټ او کله چې تاسو یوټیوب تاسو چینل وی منی نو هغه دواړه تاسو سره کنیکټ کولای شئ او هغه وروسته بیا تاسو کولای شئ چې پیسې ترلاسه کړئ. همدارس که تاسو غواړئ چې د ویب سایټ نه پیسې وګټئ یا د بلاګ نه پیسې وګټئ، هغه لپاره مهمه ده چې تاسو اول خپل بلاګ جوړ کړئ یا ویب سایټ جوړ کړئ. او دا غي تر مخکې دا غي مهم شیان چې دي، مثلا په ګوګل کې شته، تاسو کولای شئ سرچ کړئ او وی ګورئ دا غي څو شیان مهم دي. څو شیان مهم دي مثلا تاسو چې ډیزاین او هر څه کمپلیټ کړئ، دا غي لپاره تر ټولو مهم شی اس ای او دا سرچ انجن اپټیمایزیشن. څومره چې تاسو د ویب سایټ خو یا د بلاګ خو وي، او عمر کولای شئ تاسو ډیر خلک خپل کړئ، نو په غي طریقه باندې ځان پویول دي چې تر څو پورې تاسو د ویب سایټ او بلاګ لیدونکي زرګونو ته ورسیږي، تاسو کولای شئ ګوګل ایډسنس ته اپلای وکړئ چې هغه ستاسو ویب سایټ او بلاګ اپروف کی وی منی، لاغه ورسته کولای شي پیسې وګټي.
کله چې یو څوک آنلاین کاروبار کوي څه ډول بیا هغه پیسې ترلاسه کړي؟ یعنی د بانک لارې ترلاسه کولای شي که ځینې نورې لارې شاري هم شته؟
دغه داسې ده چې په آنلاین د کار کولو په اړه بلها پیمنټ میتډز چې کار کوي کنه په نړیواله کچه خو ډېر زیات دي. په افغانستان کې بیا موږ مشکل دا لرو چې دلته یوازې یو پیمنټ سرویس کار کوي، یو پیمنټ میتډ چې دی هغه د بانک له لارې دی. مثلا په نړۍ کې په انټرنیټ په برخه کې داسې ډېر لوی شرکتونه دي چې هغه ډېری چاته د بانک له لارې بیخي پیسې نه ورکوي، هغوی یوازې پیپال کاروي. پیپال یو نړیوال پیمنټ سرویس دی او د لوی هیوادونو چې کوم دي هغه ټولو کې کار کوي کنه. خو تر ټولو اسانه او بهترینه لار چې ده هغه د بانک ده، چې مثلا هغه ځای کې تاسو کار وکړي چې هغوی کې د بانک د پیمنټ میتډز وي. ځکه نور پیمنټ میتډز دي هغه پیسې به راویستل ګرانه ده، بلکې د ډیرو خو ناممکنه ده.
سپما کول څه ګټه لري او ځوانان څنګه کولای شي چې سپما وکړي؟ ځوانان چاید لري کې دی شی و برخې سپما کړي، خو داسې ځوانان هم شته چې سپما نه کوي، وایي د سبا پته نه لګي، هر څه چنن لاس ته درخلل مصرف کړه او لښوند خوند واخله. دوی که هر څومره ډیر رایت هم ولري د سپما غم نه کوي. زاهد د ځوانانو لړل یو دی چې سپما نه کوله، یو وخت داسې هم پرې راغی چې کار یې لاس ورکړ او ډیر وخت په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ.
ما درآمد درلوده، وظیفه می و، خو خپل وخت هغه وخت سبب ما باید سپما کړی وای. هغه وخت ما هغه څومره سیالتیا و دومره سپما و نه کړله. وروسته بیا ستونزه دار پیښه سوچې ملګرو ته اړ شوم، نورو دوستانو خپلوانو ته تر څو لږه مرسته وغواړم چې دا ډېره سخته وه د دغه شرایطو کې لا دغه موضوع سختی کې.
نصیب الله ستانکزی هغه ځوان دی چې وایي ځان ته سپما کوي ځکه دی زده کوونکی دی او باور لري چې په راتلونکي کې یې ډېر مهم څه مخته راتلونکي دي چې دی باید له مالي اړخه ځان ورته تیار کړي.
زه خپل شخصا سپما کوم ځکه چې د ښوونځي مطالعه مې زه زیاتو وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورت ورته لرم. دا چې زموږ تاسو په هېواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي او موږ تاسو باید سپما وکړو ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې په کار راځي.
د اقتصادي مسایلو کارپوه داود مایار وایي پخوا باندې ماشومانو هم سپما کوله خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي.
که موږ تاسو په یاد وي د دخلک په شکل ماشومانو به پیسې ذخیره کولې، یعنی د پس انداز تربیت دغه ماشوموال نه شروع کېدله. خو متاسفانه په اوسني شرایطو کې چې کله ماشومانو ته چی په کار کېږي د مور او پلار طرف یا د فامیل طرف عاجل ورته آماده کېږي، یعنی دا مسله د پس انداز ذهنیت یو اندازه ضعیفه کولی شي چې دا عرف پر سن سال کې یا دا عادت سره په ځان کې ژوندۍ کی. د مثال په ډول یوه طریقه دم کېدای شي چې مونږ خپل مصارف یاداشت کو او د میاشت په آخر کې دم مصارف وکتل شي او په دې کې کوم غیر ضروري مصارف چې شوي دي هغه ځنې حذف کی. د خپل یو هغه راولي، یعنی یو مدیریت راولي او باعث دو کیږي چې حتی په لویو مسایلو کې دغه شخص د خپل عواید مدیریت کی.
د ښاغلي معیار په باور سپما دا نه ده چې یو کس بیخي مصرف ونه کړي، بلکې سپما دا ده چې عایدات او مصارف په ښه ډول مدیریت شي.
د مثال په ډول ځینې خلک داس فکر کوي چې پس انداز مصرف نه کول دي، یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجو کې سختي کوي بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پس انداز په حال کې ده. حال دا چې دا تعریف ناقص ده. د پس انداز اصلي معنی مصرف نه کول نه دي. د پس انداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عوایدو مدیریت کول دي.
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي. دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي.
سپما خو دوه ګټې لري. یو ګټه دا ده چې خپله سپما کول انسان د اسراف نه ساتي، یعنې که ته چېرته سپما کوې نو بیا اسراف نشي کوی، او که چېرته اسراف کوې بیا سپما نشي کوی. او بله دا ده چې کله موږ سپما کوو د سپما کولو کې کومې پیسې چې موږ سپموو هغه موږ ته په سخت وخت کې پکار راځي، یعنې کله چې موږ وظیفه پرېږدو یا مو څوک وظیفه نه راکوي یا وظیفه نه پیدا کېږي، کومې پیسې مو چې سپمولې وي هغه موږ ته په هغه وخت کې بیا په درد خوري، یعنې موږ خپل هغه مشکلات مالی مشکلات په حل ولې سو.
سپما د هر انسان لپاره په ژوند کې ضروری ده، ځکه سپما ځان او خپل کورنۍ ته د ښه ژوند او ښه اقتصاد په برابرولو کې مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې د شته فقر لامل که څه هم بیروزګاري بلل کېږي، خو د روان فقر یو لامل دا هم ده چې موږ په هغه وخت کې چې عواید ولرو، کاروبار یا وظیفه ولرو، بیا نو سپما نه کوو او وروسته بیا له ستونزو سره مخ کېږو. که له هر داسې انسان څخه پوښتنه وکړو د هغه د اقتصاد په اړه چې اقتصادی جوړ وي، نو شاید هغه د ښه اقتصاد یو لامل سپما وبولي. نو هر انسان ته لازمه ده چې د معاش په وخت کې د عوایدو په وخت کې دی یو څه نقد پیسې سپما کړي.
چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، د سپما کولو ګټې څه دي، او که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي، په همدې اړه مو د یوه خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید رحمان عمران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
عمران صاحب لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، یعنی دوی داسې فکر کوي چې د سبا پته نه لګي نو هر څه چې لاسته درغلل همدانه نه مصرف کړه، دوی ولې په دې اړه فکر نه کوي چې سبا هم ژوند شته، دوی باید سپما ورته وکړي؟
زیاتره ځوانان د ژوند لپاره پلان نه لري، په دې معنی سره سي لنډمهاله، اوږدمهاله او منځمهاله پلان نه لري چې موږ به سبا څه کوو. یعنې په دې معنی سره که دغه اوس چې زه چیرته کار کوم، که دغه کار ونه چلي، زه څومره کولی شم ځان وچلوم، څومره کولی شم خپل ژوند وچلوم، څومره کولی شم د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړم، دا پلان نه وي ورسره. خو که فرضاً دغه وظیفه مې هم وي، دغه دنده مې هم وي، دغه د عاید سرچینه مې همداسې روانه وي، خو زه باید د یوې بلې ورځې لپاره په دې فکر وکړم چې زما دغه انرژي، دغه توانایی، دغه قابلیت، دغه استعداد شاید د عمر په تېرېدو سره راسه همداسې پاتې نه شي، زه باید د هغه ژوند لپاره هم یو سپما ولرم. په نننۍ نړۍ کې ډېر ځوانان سي له ستونزو سره مخامخ دي، له اندېښنو سره مخامخ دي، او یا همدارنګه عمر چې بیا تېرېږي دغه اندېښنې ورته په لویو مسایلو اوړي، یو همدغه علت چې دوی سپما نه وي کړي، نو دوی به په آینده ژوند کې له سټرس نه هم بېغمه وي.
مننه عمران صاحب. د سپما کولو ګټې څه دي؟ یعنی هغه ځوانان چې سپما کوي له هغو ځوانانو سره به ژوند څومره متفاوت وي چې سپما نه کوي؟
د سپما کولو ډېرې ګټې دي. تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ته بالاخره مالی استقلال ته رسیږي، په ژوند کې اقتصادي استقلال ته رسیږي. او که چیرې ته مالی استقلال ونه لرې، دا تا ته د وخت په تېرېدو سره په سټرس، فشار او یا داسې په غمونو اندېښنو باندې اوړي. نو اوله ګټه همدا ده چې ته مالی استقلال ته رسیږي. دوهمه ګټه دا ده چې ته د خپل نسل، دغه د خپلو اولادونو آینده ته تضمینولی شي، دوی ته د ښه ژوند د پیدا کولو زمینه مساعده کولی شي، او په دې ډول سره ته خپل ځان هم هوسا کولی شي، ځکه چې ستا دغه نسل ورسېده نو دوی به طبیعي د زموږ او تاسو د افغاني ټولنې پر اساس سره هغه کار کوي، ښه ژوند جوړوي، مور او پلار سره ډېر اسودی، بلکې دا ټوله کورنۍ ورسره اسودی. دا ګټه ده. او بله خبره دا ده چې په سپما کولو سره کولی شي چې د ټولنې په یو مفید عنصر بدل شي، د ټولنې په یو داسې عنصر بدل شي چې بالاخره له ټولنې سره دای مرسته کولی شي، له ټولنې سره دای کومک کولی شي. دا هم ده چې ته کولی شي په ژوند په نورو برخو کې، په اقتصادي فعالیتونو کې، په مالی برخو کې ته پانګونه وکړي، ته له هغې بیرته عایدات ترلاسه کولی شي. مثلا داسې نورې د ژوند اساسي اړتیاوې دي. اوس کومه اړتیا چې ده، یو ستا اړتیاوې یو وړې کورنۍ ته بسنه کوي، مثلا ته میرمن دي، دا ماشومان واړه دي، خو د وخت په تېرېدو سره دغه ماشومان غټیږي، لویږي، نو د دوی لپاره هم مهمه دا ده چې باید ته هغه سپما ولري، او د دغه سپما شوو پیسو څخه دوی ته تسهیلات او د ژوند اسانتیاوې برابرې شي.
مننه. ورسته پوښتنه مو دا ده که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي؟
د دې مختلفې لارې دي، بېلابېلې لارې دي، خو تر ټولو مهمه اوله دا ده چې د سپما ذهنیت باید رامنځته شي. په دې معنی سره سي اول باید دا ذهنیت وي چې زه باید د خپلو ګټل شوو عایداتو یوه خاصه برخه دا زه باید سپما کړم. ته باید د دې لپاره پلان ولري، پلانینګ داسې قوي پلانینګ ورته ولري. لومړی خبره همدا ده چې مثلا که زما معاش دی 10,000 افغانۍ یا 10,000 افغانۍ یا 15,000 افغانۍ، څومره زما لومړنۍ اړتیاوې پوره کیږي؟ په هر ډول سره باید د همدغه عایداتو یوه برخه سپما ته تخصیص شي. ګټه دا هم ده چې څنګه موږ کولی شو سي په آینده کې د دغه سپما شوو پیسو نه په تجارت کې کار واخلو، په ځینو نورو اقتصادي فعالیتونو کې انگیج شو، مصروف شو، بوخت شو. او د دې ترڅنګ دغه یو ذهنیت باید رامنځته شي. د دغه ذهنیت لپاره باید پلان وشي. د ټول عمر په توګه، د ټول عمر په امتداد سره کیدلی شي چې دغه سپما بالاخره دوی کولی شي په نورو فعالیتونو تبدیل کړي، او له نورو فعالیتونو هم دوی عایدات لاسته راوړي.
اوریدونکو، د تانی څنګه د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم. لازادی رادیو څخه درسی ساعت ته راغلاست. نن یک شنبه ده او په درسی ساعت کې به د لسم او لسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون واورو. د نننۍ خبرونې درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکارۍ چمتو شوی او لازادی رادیو خبريږي. لسم ټولګي زکونکو ته خره غلاست ویم. په نننۍ درس کې د افغانستان د تاریخ و پاڼه اړو او د اسلام لخپاره دوه مخ کې د افغانستان تاریخي پیښې لولو. په نننۍ درس کې خوونکی موږ ته دا وایي چې افغانستان ته د اسلام مبارک دین د راتلو په محل پر دې جغرافي چا واک درلود. دا به هم ولولو چې دغه محل د افغانستان سیاسي او اقتصادي وضعیت څنګه و. تر ټولو مهمه دا چې د دې جغرافي خلکو د اسلام د راتګ په وړاندې څه ډول عکس العمل وښود. دا هغه پوښتنې دي چې ښوونکی په نننۍ درس کې راته ځوابوي.
په دې لوست کې له اسلام څخه د مخه د افغانستان له سیاسي، ټولنیزې او کلتوري وضعې سره پیژندګلوي پیدا کوي. راځو د اسلام د ظهور پر مهال د افغانستان وضع څه ډول وه، خلک په کوم حالت کې وو، د کومو یرغلونو او د کومو خلکو واک پر موږ باندې چلېدی، موږ خلک په څه باندې بوخوا، د دې په باره کې معلومات حاصلوو. د شپږمې میلادي پیړۍ په وروستیو کې او د اوومې میلادي پیړۍ په لومړیو کې افغانستان د ځايي امیرانو او د کوشاني او یفتلی ځینو پاتې واکمنانو لخوا اداره کېدی. د دې لپاره چې اسلام د ظهور پر مهال مو د افغانستان د وضع او حالت ټولیز انځور اخیستی وای، باید خپل دغه بحث په لنډ ډول په دوو عنوانونو کې تر مطالعې لاندې وویشو، چې یو یې سیاسي وضع او بل ته یې مذهبي او ټولنیزه وضع ویلی سو. لومړی راځو الف سیاسي وضع. د دې په باره کې به معلومات حاصل کو چې په د اسلام له ظهور څخه مخکې په افغانستان کې سیاسي وضع څه ډول و. افغانستان له سیاسي پلوه د اسلام د سپېڅلي دین د څرګندېدو پر مهال ګډوډ حالات درلودې. یو خوا خو هغه واکمني له منځه تللې وه، بل خوا مشر نه و معلوم او له نورو مختلفو واکمنانو لخوا افغانستان کنټرول دی. له یوې خوا په ختیځ کې د ګوپتا او په لویدیځ کې د ساسانیانو د دوو ځواکمنو امپراتوریو شتون او له بلې خوا د مرکزي غښتلي ادارې نشتوالی د سیمه ییزو حکومتونو جوړېدو لپاره ښه زمینه برابره کړه. کله چې په داسې حالت کې یو هیواد راګیریږي نو بیا په دې کې او کله چې مرکزی دولت هم شتون ونه ولري نو په دې وخت کې بیا د نورو تر کنټرول لاندې په ډېره اسانۍ سره راځي او خپل منځي اختلافات رامنځته کیږي. د چین وتلي سیلانی هیونت سانګ چې په اوومې میلادي پیړۍ کې افغانستان ته سفر کړی و او د افغانستان د وضع او حالاتو په اړه یې خورا زیات مطالعه کړې وې او مطالب یې لیکلي وه. د هغه مهال د سیاسي وضع په اړه داسې ویلي وه چې دغه هیواد په بیلابیلو ادارو واحدونو ویشل شوی او هر جغرافي حوزه یې د یو ځانګړي پاچا لخوا اداره کیږي. رازو زابلی رتبیل شاهان له مشهورو کورنیو څخه و چې له کابل شاهانو سره یې ښې اړیکې درلودې او په غزنی او زابل کې یې واکمني کوله. همدارنګه نورو کورنیو لکه د بامیان، شیرانو او په کابل کې شاهانو واکمنی درلوده. همداسې ډېر سیمه ایزې حکومتونو د افغانستان په ګوټ ګوټ کې حاکمیت درلودی، ځکه چې په دې وخت کې هیڅ واحد حکومت نه و، مرکزي دولت شتون نه درلودی. نو په دې توګه قوي مرکز حکومت شتون نه درلودل او د نورو هیوادونو څخه متاثره کېدل خپل منځي اختلافات نور هم زیاتوي. دوهم موږ وایو چې د مذهبي او ټولنیزې وضع څنګه وه په افغانستان کې. د دغه ټاټوبي وګړو په دینی لحاظ په جلا جلا دینونو او عقیدو خاوندان وه. زردشتي ګیش چې له بلخه او بودایی دین چې له هنده یې سرچینې اخیستې وې او دوی زموږ ګاونډي هیوادونه هم وه، په افغانستان کې خپل لارویان درلودله. پر دې سربیره ځینې نور دینونه هم د مسلمانانو، عربو، مبلغینو د راتګ تر مهاله په دې هیواد کې شتون درلودی. د ځایي حکومتونو خپلواک وضعیت شایي په دغه خاوره کې د بېلابېلو دینونو عمده دلیل و، ځکه یو دین دلته شتون نه درلودی او مختلف دینونه وه. د افغانستان د خلکو د هغه وخت کلتور ویدی او استایی تهذیب لویه برخه تشکیلول، له همدې امله یې عادي او وروسته پاتې کلتور نه شوی کولای چې پر دغه خلکو لاسبری پیدا کړي. لنډه ده، په بېلابېلو وختونو کې د مسلمانانو حملو دوام کوي او د درېیم خلیفه په وخت کې عثمان رضی الله عنه د خلافت پر مهال د عبدالله بن عامر تر مشرۍ لاندې اسلامي لشکر د کابل پر لور راورسېدی.
په درس کې مو واوریدل چې د اسلام د راتګ په مهال په اوسنی افغانستان کې بیلابیل عقیدې پالل کېدې. له دې جملې زردشتي کیش او بودایي عقیدې ډېرې پراخې وې او خورا ډېر پیروان یې لرل.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي راډیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راډیو.
تاسو له ازادۍ راډیو څخه درسي ساعت اورئ. دی ولسم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د سفاریانو د حکومت په برخه کې ولوستل چې د سفاریانو حکومت له رامنځته کېدو سره بغداد ته اندېښنه پیدا شوه، ځکه د سفاریانو له بغداد سره جوړه نه وه. نو بغداد هم د سفاریانو د ضعیف کولو لپاره له سامانیانو ملاتړ وکړ. نن به د تاریخ په سلسله کې په افغانستان کې یو مهمه تاریخي پیښه بیان شي. دا پیښه د کندهار پاڅون دی. د کندهار د پاڅون په برخه کې لولو چې دا پاڅون د پردیو او یرغلګرو له ظلمونو څخه د خلاصون لپاره یو پیاوړی حرکت و. خو دا چې د دې حرکت سرلاری او غړي څوک و، دا به ښوونکی موږ ته تشریح کړي.
موضوع د حاجي میرویس نیکه تر مشرۍ لاندې د کندهار پاڅون موضوع ده. په دې درس کې به موږ زموږ د هیواد هغه حالت تشریح کړو چې ګډوډ و او د هوتکیانو تر مشرۍ لاندې و. د هوتکیانو لخوا یو مشر چې د ګرګین په نامو د هغه تر ولکې لاندې او زموږ پر خلکو باندې ظلمونه کوله او د کندهار د خلکو د پاڅون یو مهم ګام هم همدغه پاسون کول و چې د ګرګین او یا هم د هوتکیانو په وړاندې و. دغه ګام د پردیو غلامي کړي ماتې کړلې او سیمه ییز خپلواک بنسټ یې کښېدوي. یوازې دا نه، موږ په دې درس کې د دې پاسون د بریا په شولو کې هم بحث کوو او په کندهار کې د هوتکي دولت د جوړښت خبرې کوو. لکه څنګه چې په افغانستان کې حالت سم نه و، د افغانستان خلک او سیمې د صفویانو او بابریانو تر ورکې لاندې راغلي وې، د کندهار پر خلکو باندې ظلمونه کېدل او په کندهار کې هم هغه وخت د یو ایراني شخص لخوا مشري کېدله چې ګرګین نومېدی. بیا په پایله کې دغه پاسون رامنځته کیږي په 1909 میلادي کال او یا هم په 1121 هجري قمري کال کې په پسرلی کې دغه پاسون رامنځته کیږي چې مشري یې میرویس خان نیکه یا هم چې مشوره دی په حاجي میرویس خان نیکه د پاسون د دې پاسون مشري کوي. یوازې دا نه چې په کندهار کې دغه ظلمونه شروع وه بلکې د افغانستان په مختلفو سیمو کې دغه ته ورته ظلمونه شروع وه. کله چې بیا دغه پاسون رامنځته کیږي د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم بیلابیل اشخاص پاسونونه کوي د پردیو په وړاندې باندې. د کندهار پاسون د رامنځته کېدو لاملونه څه شي وه؟ اوس به د کندهار د پاسون د رامنځته کېدو د لاملو په باره کې خبرې وکړو چې هغه کوم لاملونه وه چې د کندهار خلک یا میرویس خان نیکه ودې ته اړ باسي چې د صفویانو پر ضد او هم د ګرګین پر ضد باندې پاسون وکړي. د هغو څخه لومړی علت دا و چې د صفویانو په ضد په نورو هیوادو کې هم خلک د صفویانو په ضد فعالیتونه شروع کړي وه. نو دا یو ښه موقع وه د میرویس خان نیکه دپاره تر څو راپورته شي او د صفویانو په ضد باندې پاسون وکړي. او بل هم د ګرګین د کندهار ښار ته د ننوتلو وروسته د هغه ځای اداره په لاس کې اخیستل وه. کله چې ګرګین پر کندهار باندې یرغل کوي او هلته ننوځي نو بیا د هغه ځای اداري واک ټوله په لاس کې اخلي. څرنګه چې نوموړی غوسناک کس و دغه ګرګین یو غوسناک کس و او سختګیر و او خونړی سړی و. نو ځکه یې د کندهار په اوسیدونکو هر ډول زور زیاتۍ پیل کړې و. نوموړي د قومي او قبیلو مشران تر فشار لاندې راوستل او ځینې خو یې له منځه وړله. له دې قومي مشرانو څخه یو حاجي میرویس خان نیکه و چې د ګرګین خان سترګې پرې ولګېدلې. د هغه دلایل او لاملونه وه چې د کندهار خلک یې واپسون ته اړ ایستلي وه. د دې نه وروسته راځو د کندهار د پاسون مشر حاجي میرویس خان نیکه په باره کې یو څه معلومات حاصلوو. لومړی دا وایو چې میرویس خان نیکه څوک و. میرویس خان نیکه چې په حاجي میر نیکه مشهور او د یولسمې پیړۍ په وروستیو کې د نازو انا له یوې مور څخه زیږېدلی و. پلار یې شاه عالم خان نومېدی. د هوتکو قوم له مشرانو او مور یې د سلطان ملخي توخي لور وه چې دواړه د قومي مشرانو څخه ګڼل کیږي. په دغه وروستي وختونو کې که څه هم د میرویس خان نیکه عزت او اعتبار په ټولنه کې زیات و خو بیا هم د جعفر خان سدوزي له لور سره د واده کولو وروسته د نوموړي ټولنیز حیثیت نور هم اوچت کیږي او په خلکو کې نور هم اعتبار پیدا کوي. څرنګه چې نوموړي یو نیک او شخوی او فصیح سړی و د هغه تر څنګ د سوداګري دنده یې هم پر مخ بیوله. د ده زړورتیا او د ده صداقت شتوالی هم د خلکو په زړونو کې اعتبار درلودی. ده په ډېر اسانی سره وکولای سول چې د هغه وخت کندهار په خلکو کې ښه ځای پیدا کړي او ښه ځای جوړ کړي د خپل ځان لپاره. د همدې خصوصیات او صفاتو په لرلو سره د کندهار ښار د مشر په توګه هم دی بیا ټاکل کیږي. یوازې دا نه چې د یو سوداګر او په ټولنه کې یو مشهور او د اعتبار وړ کس و، د دې سره سره دی په دولت کې هم دنده درلودله. خو د هغه سربیره په دولت کې د دندې د لرلو سربیره د بیا هم د خلکو طرفداری نه پرېږدوي او د خلکو ملاتړ یې کاوه. د دې ظالم ګرګین په ضد باندې اصفهان ته یو شکایت لیک هم استولی و چې بیا وروسته ګرګین په دغه لیک باندې خبریږي او میرویس خان نیکه د اصفهان مابست لیږدوي او هلته یې بندي کوي. د صفویانو لخوا د کندهار د بیا نیولو پرله پسې هڅو هیڅ ګټه ونه کړله او میرویس خان نیکه ملي قاعد تر نامه لاندې 8 کاله د کندهار واکې په لاس کې درلوده. حاجي میرویس نیکه په 1120 قمري او یا هم په 1115 میلادي کال کې مړ سو.
درس کې مول وستل چې میرویس نیکه د یو مدبر رهبر په توګه او د هغه نفوذ له امله یې چې د سوداګرۍ په محل په خلکو کې پیدا کړی و، نو وی کړی شول چې د کندهار له پاڅون څخه ملاتړ او مبارزې لپاره خلک سره منسجم او یو موټی کړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د دولسم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د دولسم ټولګي زده کوونکو ته به د افغانستان تاریخي پیښو د سلسلې په دوام یو از پزره پوری او خورا مهمه تاریخي پیښه بیان شي. په نننی درس کې د افغانستان د خپلواکۍ په بیرته ترلاسه کولو کې د امان الله خان رول ولو، دا چې د افغان مجاهدینو او غازیانو له کلونو سیاسي او پوځي مبارزې وروسته امان الله خان څنګه وکړای شول انګریزان په دې قانع کړي چې د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت وپیژني، دا بنن له ښوونکي په دې درس کې واورو.
د نن ورځې موضوع د هیواد په خپلواکۍ کې د امان الله خان ونډه وایو. په دې لوست کې به موږ په دې باندې پوسو چې غازی امان الله خان څنګه واک ته رسیږي او د خپلواکۍ په ترلاسه کولو کې هغه کوم کارونه و چې د ترسره کړه او هغه کوم تړونونه و چې لاسلیک کړه تر څو انګریزان د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت وپیژني. لومړی رسو د غازی امان الله خان واک ته رسیدو شروع وایو چې څه ډول دی واک ته رسیږي. په 1999 کال کې د فبروري د میاشتې په 28 نیټه کله چې د غازی امان الله خان پلار امیر حبیب الله خان وژل کیږي او د وژلو څخه وروسته په دوهمه ورځ باندې دستي ورور نصر الله خان په جلال آباد کې او د امیر حبیب الله خان زوی په کابل کې د پاچاهۍ اعلان کوي. په دې توګه په یو وخت کې په یو هیواد کې دوه حکومتونه رامنځته کیږي چې یو د امیر حبیب الله خان ورور نصر الله خان او بل د امیر حبیب الله خان زوی غازی امان الله خان غواړي چې واک ته ورسیږي. خو پایله دا چې غازی امان الله خان واک ته رسیږي هغه لاملونه هم دا و. لومړی لامل دا و چې د هیواد له ډیر شمیرو هوښیارو او روشنفکرو سره د غازی امان الله خان اړیکه، او دوهم دا چې غازی امان الله خان په خپل اصلاحات او نوښت خوشوونکی وو او مینوال وو. درېمه خبره دا چې مخکې له دې چې غازی امان الله خان واک ته ورسیږي د پلار د واکمنۍ په وخت کې د سیاسي ټولنیزې اړیکو لپاره لازم امکانات برابروي. په بهرني سیاست کې امیر امان الله خان د پردیو څخه د هیواد د خپلواکۍ او ځمکني بشپړتیا ساتونکي غوښتونکي هم وو. لدې څخه وروسته غازی امان الله خان ټول کوششونه دا و چې انګریزان او نړیوال دي دغه افغانستان په رسمیت وپیژني، نو د هغه لپاره یو لړ کارونه ترسره کوي او تړونونه لاسلیک کوي. لومړی تړون د راوپلونډي د سولې مذاکره و چې په 1999 کال کې رامنځته کیږي. له افغانستان سره د جګړې وروسته انګریزان دا ښه ګڼي او دا غوره ګڼي چې د افغانستان دولت سره اړیکې شي کې، او هغه یوازې د یوې لارې څخه امکان درلودي چې د خبرو اترو له لارې وسی. د حکومتونو ترمنځ یو شمیر لیکونه هم استول کیږي چې بیا وروسته د افغانستان لخوا علي احمد خان په مشرۍ یو هیات و راوپلونډۍ ته استول کیږي، او د برتانیې لخوا یو هیات د رئیس سر کرانت سره یو کانفرنس جوړوي او د هغه سره ویني چې په پایله کې د دواړو دولتونو لخوا یو 15 ماده لاسلیک کیږي. خو د هغه څخه وروسته علي احمد خان په دغه لاسلیک کې تیروتی وو، او هغه لاسلیک چې امضا کړی وو هغه د انګریزانو په ګټه او د افغانانو په تاوان وو. نو د هغه څخه وروسته بیا د منصورې مذاکره پیل کیږي په 1996 کال کې. سرنګه چې موږ ویل چې د راوټونډۍ د سولې کانفرنس د افغانستان په زیان وو، نو د افغانستان حکومت د برتانیې د حکومت څخه غوښتل چې د دویم ځل لپاره د دوی سره بل تړون لاسلیک کړي. په 1960 زیږدیز کال کې انګلیسي دولت دې ته زړه ښه کړي تر څو یو ځل بیا د امیر غازی امان الله خان سره تړون لاسلیک کړي او د هغه غوښتنې ومني. علت یې همدا و چې انګلیسیانو لیدل چې افغانستان د نورو هیوادونو سره اړیکې ټینګوي، ډیپلوماتي اړیکې شروع کوي، نو دوی د دې تړون لپاره زړه ښه کړي او د افغانستان هیات یې هلته و منصورې ته ولیږي او خبرې اترې ورباندې پیل شولې. د هغه څخه وروسته په کابل کې یو ماده لاسلیک کیږي په 1921 کال کې. د برتانویانو هیات سرحزی د دباس په مشرۍ کابل ته راغی او خپلې خبرې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره شریک کړي چې وروسته له 11 میاشتو څخه د دواړو غوښتنې چې یو له بل سره په مقابل کې وي او د دوی نږدې وو چې د دوی خبرې کته سي او دغه تړون له منځه ولاړ سي. خو بیا هم په پای کې په 1921 کې د انګلیسیانو دولت د افغانستان خپلواکي او افغانستان په رسمیت پیژني.
ښوونکي مو واورېدل چې د پوځي هڅو ترڅنګ د سیاسي هڅو په دوام د سیمې او نړۍ له ګڼو دولتونو سره د افغانستان اړیکې رامنځته کېدل هغه لوی لامل و چې انګلیسان یې دې ته قانع کړل چې اوس د دې وخت را رسېدلی چې افغانستان د یو رسمي خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژني.
ل ازادي راډیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې محلويشت غوښونې سي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبې، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار ل 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپریږي.
یله د چې د خونکي لوري په درسي ساعت کې د درسونو د بیان ترڅنګ هر ورځ لوستل شوی درسونه بیا په کتاب کې در سره تکرار کړئ تر څو مو پښتنو ته ځوابونه بیا مومي. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ورځ مو په خیر.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغې زبانه را تخپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
زلیخی خوب نستاو لکه یوسف دی بی گنا تو مت کراما تاز دا وقت پشانتی ہی کرم جدی دا جون پشانتی اسم تی رو ما زبا پخ پلا در نلاڑشم دکھڑی او جی نئے پریخوا
دکلی منس کی پتا اوشا فسادونا ستا دا وادا چیڑوں بیش پاوی زماروں بیش بابا پگور دن نوینا جوندتا ہی سرانا رانکل کڑ پلنگا رات کینا سما دخو گتو نو بس ٹکونا ستا دا بنگو شرنگ بختور دے سہر مانزل میں بنگڑی ستا پاس وینا دمی پوینا کے شامل مختما مشپا راتی روم ایمان نند بیا پیو فتنا راتی روم خوشبو باد بیا چولا ٹولش پا میں سوسم زلفان ندی اوتار پشملا راتی روم زلفان ندی اوتار پشملا راتی روم مسرور یا چی مغرور بھی ردا سے خلق یاری ماں کوئی میانا حق کمانا زان ران غاڑی زما دزڑتا وان دیرا کڑی پیا دی زینا یو تاویز کر ہند لزما سبری دو تاویز کما پھر دیکھ مینا مو نکڑا نہ محبت کسی نمگڑے ون کبینا دا بد پا اللہ رضا کپڑے خودوں جنے خدا نوی میانا زمونگا غم گرانی دیر کم دے ہائے ما دا دنیا دا خلقو لی دل غمنا تامی نسا عجیب شے دے سو پریزگار کڑی سوک دا جا موتا جکڑی نا سوک محبت کے لی ونے شی او سو پیش کی ولی دالا شی نا اخر دی بوتل میں کدی جانان غم پر اختیار کا پھر دکھڑما سگوں غصے میں اور دے خبر اسپنا نوا سگوں غصے میں اور دے خبر اسپنا نوا تمرا خبر شمچ سما
نظری ناستا دیز دن کڑا پکٹ کی ناستی مڑخو دی زنگ وینا لا خودش پی یہ و بجادا لا دوجری یاران میں ناس تا سر زینہ